안녕하세요.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د جمعې ورځې د غیر لمړنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي.
Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive.
په کابل کې پرون په دوو بمی انتحاري بریدونو کې چې داعش مسؤلیت منلی شپېته افغان ملکیان او دیارلس امریکایي پوځیان وژل شوي. د دغه پروګرام ګڼه برخه په همدې موضوع څرخیږي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي، او یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه یې د خپلو اتباعو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. پوره خبرونه: د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایی ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایی ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیري او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و د اګست په 1 نیټه د امریکایي پوځیانو د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به هم هیواد د امریکایانو او هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخ دی. ازادي راډیو ته غوږیست. کاناډا، پولنډ او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د کاناډا د دفاع وزارت استازي جنرال وین ایر پرون پنجشنبه د خپل هیواد ماموریت بشپړ وباله. د کاناډا دفاع وزیر هرجت ساجن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې کاناډایي ځواکونو د څه باندې 3,500 افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. هنګري هم پرون وویل خپل ټول اتباع له افغانستان څخه ایستلي دي. د هنګري د دفاع وزارت ویاندوی تیبور بینکو په بوداپست کې یوې خبری غونډې ته وویل:
A katonák kimenekítettek 540 főt. 540 főt.
دوی وایي زموږ سرتیرو 540 تنه وایستل. 540 تنه هنګاریان، امریکایان، اتریشیان او افغانان. موږ وتوانېدو چې د هنګري ټول اتباع خپل هیواد ته راولو. له بلې خوا پولنډ وایي له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او هغه افغانانو چې دوی باید ایستلي وای ماموریت بشپړ کړی. پولنډ په 40 الوتنو کې د 930 افغانانو په شمول تر 1200 ډېر کسان ایستلي دي. هندی رسنی وای طالبانو ده غو یو سلو سلوختو تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتلې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د افغان سیکان او هندوان د پنجشنبې په ورځ په ډیلی کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تیګ بهادر په د زوکړې په څلور سوه مه کلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان و چې مخه یې ونیول شوه. د هند په پلازمینې ډیلی کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنګ چې اصلاً افغان دی وویل د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډېر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنه کړه چې افغان هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو په بخښنې سره د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28,000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2,000 د بریتانیا او 9,000 د امریکا له لوري هلته رسول شوي دي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 8,500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوي وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30,000 تنو د ولوکي مرسته کړې ده. او د افغانستان د کامیر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې دي. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسن زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کامیر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کامیر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د ده په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه وه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې امریکا سفارت لخپلو اتباعو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو اتباعو ته د ورته خطر خبرداری ورکړی وو. له دې خبرداریو څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخ ته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونۍ پیښه کې وژل شوي د اتلانو په توګه یاد کړل او ویې ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماښام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماښام په چاودنو کې د لږ تر لږه 60 تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د اسوسییټډ پرس په وینا 1,340 نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې وویل چې د یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نښه کړل. ولسمشر بایدن وویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د ده په خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر وویل په تیرو 12 ورځو کې له 1,00,000 څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اګست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وایي په راتلونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا 2 اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د کابل د پرونیو حملو په ارتباط باندې راپور لرو. د کابل په هوایي ډګر کې پرونی حملې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، له پراخ غبرګونو سره مخ شوي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر دغو بریدونو مخکې امریکا او نورو هیوادونو د دې ډول بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی وو. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حملې چې باور کېږي انتحاري بریدونه وو، له پراخ غبرګون سره مخامخ شوي دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرشوبله اوښتې ده. دا بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. روټرز خبري اژانس ته نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې د امریکا لشکر لشه څلور پوځیان وشل شوي دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشي و شاهد رويټرز خبري اژانس ته ویلي طالبانو ویلي دا بمی بریدونه چې ملکی وګړي په نخه کړي په کلکه غندي. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي، ځکه چې د داعش دلیل لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یوه وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې د دغو بریدونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداری ورکړی شوی و. دې وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او آزادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وښود او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تیره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېره اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکی وګړي پکې ووژل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني څرګندوي. دا پېښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتي ښيي. ټاکل شوی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سې شنبې په ورځ چې د اګست یو دیرشمه ده بشپړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شبر اورو.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وتلو مسأله مهمه نه ده، مهمه له دې هیواده د وتلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځني ختیځ او آسیا دا له اندیشنو ډکه پوښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولی شو. ورسپانې ویلي کې د دې هیوادو د اندیشنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی لسیزې دوام وکړ، ناټو او شریکان پکې ښکیل شول، او په څو اونیو کې د متحد ایالاتونو له یوې پریکړې سره پای ته ورسېده، داسې چې امریکا له خپل لوري د وتلو مهالویش وټاکه پرته له دې چې له خپلو شریکانو سره ډېرې مشورې وکړي. کریسچن ساینس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایډن اداره ټینګار کوي چې له افغانستانه وتل یوه ځانګړې قضیه ده، له یوې دوامداره جګړې بهر کېدل دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپېڅلې دي. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د اګست تر یو دېرشمې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. د لویدیځ بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په دې اړه لیکي راتلونکې اونۍ چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي لږ تر لږه یوه امریکایي ته په دغه هېواد کې شا کوي، مارک فریډریکس چې پروسه ښکال افغان ملیشو برمته کړ. ورځپاڼه لیکي طالبانو په تېرو دوو لسیزو کې د لویدیځ یو شمېر کسان برمته کړي دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریډریکس به وروستۍ یو وي چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال سټریټ جورنال لیکي د فریډریکس کورنۍ پر ولسمشر بایډن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر را خوشې کړي. ورځپاڼه بیا د فریډریکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپله کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15مې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته په لسګونو زره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنو هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. دې ورځپاڼې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشدیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپله وروستۍ ډله یې هم له افغانستانه وایستله. بل ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د صدر اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم و له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پرون دا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چېرته اړتیا وه د اګست تر یو دېرشمې وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د نړیوالې ژغورنې کمیټه په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کوي، د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. امریکا له دې سره سره له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کوي چې طالبان یې د بندیزونو په لیست کې دي. نور حال په دې راپور کې
د نړیوال ژغورنې کمیټه خبرداری ورکوي چې د نړیوالو پام د کابل هوایي ډګر ته اوښتی، خو لکونه افغان ښځې او نجونې چې فوري بشري مرستو ته اړتیا لري له یاده وتلي دي. د کمیټې چې مرکز یې په لندن کې دی د پنجشنبې په ورځ وویل د نړۍ مشران باید د افغان ښځو او نجونو فوري اړتیاو ته پام وکړي او بشري مرستې ور ورسوي. د نړیوالې ژغورنې کمیټې مرستیالي او د پروګرام رئیس الینور راکس وویل دوی پوهیږي چې د بحران پترس کې د ښځو او نجونو خلاف تشدد سیاسي شي او اوس چې په ټول افغانستان کې یو غیر یقیني حالت واکمن دی، د نړیوالې ژغورنې کمیټه اندیشنه لري چې د ښځو پر ضد به تاوتریخوالی ډیر شي او همداراز به د ماشومو نجونو ودونه ډیر شي. د همداراز ویلي حاضر دمه د هغو کسانو چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په سلو کې 50 نجونې او ښځې دي، خو د نویو بې ځایه شویو د شمېر له ډېرېدو سره به سږ کال پر دې 500,000 نورې هم ډېرې شي. د نړیوالې ژغورنې د کمیټې د مرستیالې په باور د هغو افغان ښځو او نجونو شمېر چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري شاید تر هغه څه خورا ډېر وي چې دوی فکر کوي. لیبل خواده امریکا د خزانه وزارت وای د هیواد د طالبانو له لوري د کابل لنیول کیدو وروسته هم افغانستان ته بشری مرستې جاری ساتي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخې د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل د ولسمشر جو بایدن اداره په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د بشري مرستو له رسوونکو سره په تماس کې ده چې پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سره سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د همداراز ویلي اقدامات کوي چې بشری مرستې په داسې ډول ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي.
د امریکا د خزانه وزارت دغه چارواکي چې رویټرز خبري آژانسي نوم نه دی یاد کړی زیاته کړی چې بایدن پر دې موضوع د چهارشنبې په ورځ د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړې.
کابل بے واکمنه ده. طالبانو دا ښار د اگست په 15مه ونیو، خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي څخه به واورو.
په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ، دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسایل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولی شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دې باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کړي، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه په دې باندې خبرې کولې چې کابل بې واکمنه ده، کمداسې دوام وکړي څه به وشي. اوس هم د کانکور د اول نمرې سلګۍ باران په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګۍ باران وایي نجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېرې نجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کولی شي لوړې زده کړې وکړي که څنګه. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تېره نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي، د کابل له ولایته سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لاره ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېری پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه، او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
انجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چېرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده سه هر څه کېدونکي دي، او انشاءالله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی سره کومې وعدې ورکوي دا به عملي کړي. زمنګ د پانتون استادان د تشویق سي او د تقدیر سي باید خارج تلار نسی نور ملکونو تلار نسی نو په صورت کې کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
سلګي په داسې شرایطو کې چې ډېر ځوانان راتلونکي لوړ زده کړو ته خوشبینه نه دي، باوري دي چې هسې نه ځای کیږي. دا وایي د طب لوستلو سره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نه شي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. دا سره له دې چې هیله مند ده هیواد به بیا تیرو ته نه ورستنیږي، خو وایي که د لوړو زده کړو چاپېریال پرې تنګ شي له هیواده به بهر زده کړې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي، خو البته موږ تاسې لږ باید صبر وکړو تر څو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي. د هغې له مخې څخه بیا خوندې او ورونه ټول د یو منظم سیستم او چوکاټ له مخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته انشاءالله.
د ازموینې د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200,000 داوطلبو ګډون کړی و چې 15% بریالي شوي دي.
اوس هم لنډ خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. په کابل کې پرون په دوو انتحاري بریدونو کې چې د هوایي ډګر مخته وشوي لږ تر لږه 80 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګ 143 افغان ملکیان ټپیان دي او د 15 امریکایي عسکرو د ژوبلېدو راپور هم ورکړل شوی دی. کاناډا، پولند او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او د افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. اماراتي چارواکي وایي لکه چې طالبانو کابل نیولی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي.